احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي د 8 بجې شپې د 8 بجو د اوریدونکو هر کله کوم په قطر کې د افغان دولت د سولې د پلاوی بي غړي ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې څه ناڅه پرمختګ شوی دی. مخکې تر دې چې د خبرو تفصیل درکړو خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې له لومړي تر لسم ټولګي پورې د ښوونځیو ورونه پرانستل شول. ارمنستان د آذربایجان سره د سولې د خبرو وړاندیز کړی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زادوی د افغانستان د سولې د پلاوي شزینه غړي د ښځو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. شاغلی خلیل زاد تیر شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلی دي چې له حبیبي سرابي، فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی او شریف زرمتی سره پرون وکتل ترڅو د دوی نظریات د افغانستان د راتلونکي په اړه واوري. میرمن زرمتی د یو بل پر زغملو ټینګار کوي.
غواړو یو بل وزغمو ترڅو افغانستان د ټولو ولسونو لپاره یو باثباته سیمه وګرځي.
د افغانستان د دولتي پلاوي چې پکې چلور میرمنې دي د سپتمبر له 12 را پرې خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبري پیل کړې دي. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سرلننه پیل شي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ښوونځي د تیر کال د کپ میاشتې په وروستیو کې وتړل شول. د پوهنې وزارت ویاندی نورې نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د لوستونو د پیل لپاره هم تعلیمي او هم صحي تیاری نیول شوی.
دانش آموزان باید از ماسک های خانگی استفاده کنند.
زده کوونکي باید له کورنۍ او ماسکونو کار واخلي. په لاس ورکولو، غیژو او مچو له روغبړه ډډه وکړي او فردي حفظ الصحه ته پاملرنه وکړي.
د ښوونځیو د یولسم او دولسم ټولګیو درسونه مخکې د وژي په لومړۍ نیټه پیل شوی وو. د ناروې د سولې شورا فوزیه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د شورا پر خپل ویب پاڼه په یو خبر پانه کې میرمن کوفی زړور سیاستواله او د ښځو د حقونو، سولې، دیموکراسي او منځلارې اسلام مدافع فعال بللې ده. میرمن کوفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نمانده شوې.
پدې شرایطو کې چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د شوزو مسأله له مهمو بحثونو ده، د شوزو د مبارزو یادونه او هغو ته درناوی دا مهم پیغام لري چې نړۍ په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په برخه کې له شوزو سره په څنګ کې ده.
د ناروی د سولې شورا له 15 مؤسسو جوړه ټولنه ده چې بنسټ یې په 1915 کال کې شوتل شوی او د سړې جګړې پر مهال او له هغه وروسته کلونو کې په ټوله نړۍ کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کړې. د سپینغر بازان لوبډله د باسین سپی لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پایلوبې ته ووته. په دې لوبه کې چې پرون په کابل کې ترسره شوه، سپینغر بازان او اباسین سپی ته څلور د یو په وړاندې ماتې ورکړه او د دې لیک د سیالیو په لړۍ کې خپل دوهمه پرله پسې بریا ثبت کړه. سمی نادری د سپینغر لوبډلې لپاره دوه ګولونه ووهل او د غوره لوبغاړي جایزه یې واخیسته. د غوره لیک د سیالیو راتلونکې لوبه به د دوشنبې په ورځ د میمان اتلانو او سیمورخ البرز د لوبډلو ترمنځ وي. ارمنستان وای چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د ارمنانو او آذربایجان د پوځ د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. په ناګورنو قرباغ کې اوسنۍ جګړه د سپتمبر په 28 پیل شوه. په دې جګړه کې د راپورونو له مخې له 200 زیات کسان چې ملکي وګړي هم پکې دي وژل شوي دي. تر دې دمه ارمنستان او آذربایجان د جګړې بندولو ته هیڅ لیوالتیا نه وښودلې. د ناګورنو قرباغ اکثریت وګړي ارمنی ټبری دي، خو دا سیمه د آذربایجان په قلمرو کې دننه پراته ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې بحران د حل لپاره د فرانسې، روسیې او امریکا د منځګړیتوب د طرحې هرکلی کوي. سپین مړی وای ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کووډ 19 ناروغي د خفیف علایم لرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. شغلی ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د ده او د ده د میرمنې میلانیا د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وخته. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې یوه میاشت پاتې ده او د ټرمپ انتخاباتي کمپاین ګواښلی شي. سپینې ماڼۍ ډاکټر شان کونلی پرون څرګنده کړه چې څلور اویا کلن ټرمپ کمزورې ښکاري، خو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د یو ځل لپاره داسې تجربوي درمل ورکړل شوي دي چې د وجود مقاومت لوړوي. ډاکټر کونلی زیاته کړه چې لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ شده، خو یوازې خفیف ټوخی او سرخوژی لري. د نوموړي په وینا د ټرمپ د کورنۍ نور غړي شدي او د کورونا ټیسټونه یې منفي وتلي دي. او روسي خبر دا چې د بلاروس د هغو کسانو لیست پور کړی چې د هیواد ته پر ننوتلو بندیز پرې لګول شوی دی. دا اعلان وروسته له هغه کې چې اروپایي ټولنې په بلاروس کې د اګست د 9 نیټې په انتخاباتو کې په درغلیو او د اپوزیسیون د فعالانو په ځپلو تورن لسکونه کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړل، خو بلاروس د دې کسانو نومونه نه دی اعلان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټوله افغانستان کې اوري. په قطر کې افغان پلاوی د سولې خبرو ته هیله مند دی.
موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه د بیلابیلو تعریفونو د اخیستو مسله چړل شوې. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان حکومت د محلي پولیسو د تشکیلاتو د منحلېدو اعلان کړی. دا پولیس اندېښمن دي.
خلق ته دښمنه ور په غاړه دي، خلق ته مشکل ور په غاړه ده، طالب برازي خاتونه به ماتيږي.
د ګوډیا چار تفری پروګرام لرو او د کورکلی په پروګرام کې دا مسله چړل شوې چې پیسې انسان ته خوشي ور په برخه کولای شي کنه.
ډیر کسان دي پیسې نه لري، لیکن دی هغوی خیال کرکټر او دی هغوی عادت سي دی هغه دي پیسې دار خلګو دي.
د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وای د سولې پر روانو خبرو کې چیرل شوی مسائل د راتلونکو خبرو د پرمختګ لپاره پوخ بنسټ کېدای شي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو لپاره درې اونۍ تیرې شي، خو تر اوسه هم کوم مهم پرمختګ نه تر سرګو کیږي. د دولت د مرکزی پلاوی غړی فوزی کوفی ازادي رډو ته وویل چې خبرې ساوکړي خو په ډاټ سره پرمخ شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفی وای پر روانو خبرو کې داسې مسایل شته چې باید پر راتلونکو کې بحث پرې شوی وای، خو دواړو خواو پر روانو خبرو کې چیرلې دي. میرمن کوفی دا په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو د مذاکرو مثبت اړخ بولی او وای اوسنۍ خبرې د راتلونکو لپاره یو ښه اساس جوړوي.
بحثونه کله تخنیکی پلوه یو څه وخت اخلي او اوږدیږي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي ځکه دوی غواړي نتیجه وویني. خو زما تصور دا دی چې موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي. زما په نظر ټول هغه موارد چې شایي شپږ میاشتې وروسته مطرح سوي وای نن مطرح سوي دي، چې دا بیا په راتلونکي کې د خبرو د بریا لپاره ډېر ښه بنسټ ایښودلای سي.
میرمن کوفی وای افغانان حق لري چې د سولې لمرکچانو څخه بیړه وغوړي، خو دا زیاتوي چې خبرې اوس هم ورستنه دي پاتې او لټاکلي هدف سره سم روان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم وای چې طالبان د خبرو روان جریان ته خوشبین دي. خغلی نعیم تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې طالبان د پاتې ستونزو حل ته هیله مند دي. تمه ده چې لپرونی او رزنی وقفې ورسته د دواړو خواو مرکچی پلاوی د مذاکراتو د کړنلارې په اړه لنجمنې خبرې نن یو ځل بیا پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي رادیو ته ویل چې د دولت د مرکزی پلاوی غړي به خپل غونډو ته دوام ورکړي.
مجلس داخلي تیم مذاکره کوي جمهوریت
د افغانستان د اسلامي دولت د مرکزی ټیم کورنۍ او عمومي غونډې به دوام وکړي. همدارس د غونډو د طرز عمل د بشپړولو لپاره کار به هم روان وي.
طرز عمل جلسات چریان خاطرشت.
د طالبانو ټینګار چې وایي د امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې موافقه ده د سولې د خبرو اساس وي، او د افغان دولت دریز چې وایي د لنجمنو مسایلو د حل لپاره دی د حنفي فقه ترڅنګ جعفری فقه ته هم مراجعه وشي. هغه مسایل دي چې دواړو خواوو مهم اختلافي ټکي بللی دي. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ځینې خندونه چې د دوه خبرې ځنډنۍ کړې وي تر ډیره لری شوې دي. د عبدالله عبدالله اشاره هم همدې دوه ټکو ته وه.
په راپور کې مو د فوزي کوفي په وینا واوریدل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ورو دی، او پر ځینو داسې موضوعاتو هم تر اوسه خبرې شوې دي چې باید وروسته شوی وای. له کابل د سیاسي چارو کتونکو د پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی په ټلیفون را سره دی. ابراهیم صاحب، خبرونه ته شرغلی، تاسو د سولې روانې خبرو ته په څه نظر ګوري؟ په تیره بیا چې د طالبانو ویاند هم مساجی رډو ته د خبرو پر مهال هیله ښکاره کړې ده چې اختلافات به حل شي.
مننه شیبر صاحب. د سولې په اړه باید ووایم چې اولین هغه ستر اقدام چې وشو دا توافق و د افغانانو ترمنځ چې دوی به د افغانستان د بحران مسله د سولې او مذاکراتو له لارې حلوي. ولې یوه مسله اساسي مسله دا ده چې دلته د موږ دغه سوله او جنګ دواړه داخلي بوت نه لري، دا یو بهرنی بوت هم لري. یعنی دیکھیے افغانان تر هغه حد پورې چې استقلال ولري دغه استقلال نشته ده. ممکن دا مجبوریتونه هیڅ تر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي، ولی کله چې اساسي پړاو تر راځي نو هلته به دوی په د افغانستان په راتلونکي او په مهمو مسایلو خبرې وکړي. اساسي ستونزه چې ده په دې خبرو کې دغه د اجنډا نشتون ده، او یا هغه صلاحیتونه چې مثلا مذاکراتي پلاوی نه لري هغه باندې خبرې یا مخکې له مخکې تصمیمات دي چې دغه یو ستونزه ده.
ابراهیمی صاحب، له پایله چې کله د تیر میاشت په 12مه د خبري پیلې دي د سه اټکل کې د سه په یو ورځ په طرز عمل په سر باندې موافقه ته سره رسی شي. خدا د درې اونې تیر شي ودی ل طرز عمل لاندې راوتلی، نو علت څه ده؟ طرز عمل کې خو خارجان مداخله نه کوي چې تاسو ویل چې د خبرو کې بهرنیان هم لاس لري.
ګوري بهرانيان خو تر ډیره هدا غوښت خپل انحصار کړه. ولی تاسو د ډاکټر صاحب عبد الله سفر پاکستان ته وګورئ، مخکې لاوی نه د کلدي صاحب څرګندول چې وی کړی چې پاکستان د افغانستان په امور کې مداخله کوي، نو دلته هغه متعارضې دیدګاوي هم د سولې پاړوان باندې موجودې دي چې ډېر طرفونه دي چې خپل ګټې خپل قدرت په چغواړي. ولی موږ ته مهمه اساسي مسله دا ده چې د افغانانو وینه پېرونه ودرول شي، او دا سوله په داسې یو فضا کې راځي چې دواړه طرفه قربانۍ ته آماده وي. که چېرته قربانۍ ته آماده نه وي، تاسو د حنفي فقه او د جعفري فقه مسلې ته تاسو وګورئ، دا خو داسې مسایل نه دي چې د احکام په اړوند باندې په دې کې بحث کېږي. نو ولې داسې شرطونه مخکې شي چې د حنفي فقه په چارچوب کې مثلا مذاکرات وکړي یا جعفري فقه؟ دا خپله دواړه طرفه غواړي چې له ډیپلوماتیکو اصول نه په استفادې هغه فکري بنیادونه د یو بل ضعیفه کړي، چې تر څو په اصل محوري موضوع چې کله بحث کېږي چې دوی مخکې له مخکې طرز العمل کې خپلې پالیسۍ ځای په ځای کړي. یعنی دا د مذاکراتو یو اصل ده چې دواړه طرفه به کوشش کوي چې په خپل محور موضوع وترخي. ولې ما په موضوع دواړه طرف ته باید افغانستاني او د افغانستان دغه اوسنی بحران چې ده د افغانستان معنوي او مادي ارزښتونه ټول منځه وړي دي. نو دا مهمه نه ده چې څوک قدرت ته رسیږي په افغانستان کې، مهمه دا ده چې د افغان وینه تویونه ودرول شي. او بل اساسي مسله چې زه غواړم اشاره ورته وکړم، ډیر خلک به په دې آن دي چې ممکن قدرت کې شریک شي، ولی بیا هم کچیرته صحیح اقدامات ونه شي یما کلیزه به دلته په افغانستان کې تکراریږي، بیا به بیت المال چور کیږي، بیا به افغانان ځي مهاجرت ته، او بیا به موږ ته هغه مخکینی فرصت هم نه وي چې بیا موږ وکولای شو بیر ته پیاو ټاغر سره راتول شي. دا یو ستر خطر ده چې افغانستان منګوي او په دغه مذاکرات کې باید د قدرت غوښتنې هغه جنون چې په پوهډالو کې موجود ده دا باید راکم شي.
ابراهیمی صاحب،
او افغانستان
ابراهیمی صاحب محترم، بله ابراهیمی صاحب بخشید، د دې له خاطر چې همدغه اندیشنې د افغانانو لري شي، ځینې کسان دا خبره کوي چې دواړه لوري که ژر چیرته اوربند باندې موافقه وکړي ممکن د خلکو ډاډ او اطمینان یو څه زیات شي، لیکن چې ورته ګورو د اوربند په سر هم د دوی ترمنځ له اختلافات عمیق دي.
ګوره شیبر صاحب، څو اختلاف ډیر مهم دی. یو دا چې دغه د امارت او جمهوریت مسله ده، ماهیت د نظام باندې که جوړښت سره راشي، نو موږ یو اسلامي ټولنه یو، موږ د اسلامي ارزښتونو مخالف نه یو. کنه په نوم کې فرق مهمه نه ده که جمهوریت هم راځي. په اوله ماده کې د اساسي قانون وایي چې افغانستان دولت د جمهوري اسلامي ده، یعنی په اسلامي باندې قید شوی ده، داسې جمهوري نه ده چې د اسلام دے اصول خلاف دی. داسې دویم ماده دی اساسي قانون درېما، نو کدل ته ډېر ټینګار وشي نوم دی جمهوریت کی نظام یا امارت کی، نو دا هم یو ستونزمن کار دی. ولې په ماهیت کې نظام اسلامي دی. دویمه مسله دا ده چې اصل دوی طالبان خو دا وایي چې موږ یو اسلامي نظام دلته غواړو، نو دا اسلامي نظام تنه په خبرو نه غوښتل کېږي. اسلامي نظام
البته ابراهیمی صاحب محترم، البته ابراهیمی صاحب محترم بخشید خبر مقطع کوم، د دې خاطر چې د خبرونو تفصیل ته دوی ورزی دواړه لوري تر هغه مخکې ډیر ټینګار په دې باندې کېدو د افغانستان د حکومت اهیت هم دا ټینګار کوو، او عام افغانان هم چې اوربند وکي که دوی په اوربند باندې په پیل کې سره موافقه ته ونه رسي په نور موضوعاتو به څرنګه ورسي؟ په لنډو لطفا.
زه فکر کوم چې طالبان به په داسې یو پړاو کې اوربند قبول کړي چې دوی دا توقع پیدا کړي چې خپلو اهدافو ته رسېدی شي. هغه هم دا ده چې په قدرت کې څنګه شریک شي یا په قدرت څنګه لاسته راوړي، ځکه دوی ته خو په انتخاباتو کې هم دا توقع نه لري چې د افغانستان ولس په دوی ته رایه ورکړي، ځکه دغه شل کالو کې ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثریت وګړي د افغانستان په دې فکر دي چې هر کار تخصص غواړي، هر کار، او طالبانو کې د ظرفیت په پیشرفت توقع نه لري چې افغانستان به مدیریت کړي. نو په دغه اساس باندې دوی یوه خبره دا ده چې دوی ته تیار داسې یو چارچوب پیل شي چې قدرت خپله لاسته راوړي په مذاکراتو کې. دویمه مسله د اوربند ده، که چېرته دوی اوربند وکړي د دوی هغه جنګیالي چې دي دو کې هم یو څه سړه او سوده راځي، نو هغه انګیزه چې د جنګ لري هغه انګیزه یې له لاسه ورکوي. او بل د فشار د علي پایس باندې په مذاکراتو کې جنګ نه کار واخلي، ولې د ما هدف دا ده
چې ابراهیمی صاحب
قرباني پکې غواړي.
مننه، وخت اجازه نه راکوي. بله،
قربان ورشي نو سول تر رسیدل به یو څه ستونزمن.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې دغه چاپی خبرونه هم د افغانستان د سولې مسله چړلې ده. دغه خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي.
نیویار ټایمز د افغانستان د سولې په خبرو کې د ستونزو په اړه په لیکنه کې د اسلام په اړه د بیلابیلو خواوو بیلو تفسیرونو او قراءاتونو ته په کتو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی: د چا اسلام؟ د افغانستان نوې جګړه. طالبان د افغانستان د دولت له استازو سره په خبرو کې د اسلامي حکومت غوښتنه کوي، خو طالبانو ته پکار ده چې په حکومت او ټولنه کې د اسلام د رول په اړه خپل نظر واضح کړي. د افغانستان اساسي قانون لوړاندې لا اسلامي دی، او پکې په زغرده ویل شوی چې په دې هیواد کې هیڅ قانون چې له اسلام سره په ټکر کې وي نشي نافذ کېدی. افغان چارواکي او استازي وایي چې سیستم او نظام اسلامي دی، او د تیرو دوو لسیزو پر بریاو لکه د ښځو حقونو، د بیان ازادي او انتخاباتو ټینګار کوي. خو د نیویارک ټایمز خبریال وای له طالبانو سره لګنو مرکو ورته څرګنده شوی چې هغوی په اوسنی افغانستان کې د ښځو او نارینه وو یو ځای کار غیر اسلامي بولي، د رسنیو ازادۍ د اخلاقي فساد تشویقونکي ګڼي او پر بانکي سیستم انتقاد لري او وای چې باید اسلامي بانکي سیستم عملی شي. دوی د غرض د پالیسیو په جوړولو او د قوانینو په وضع کولو کې ملایانو ته د پراخي ونډې د ورکولو او دینی زده کړو ته د زیاتې پاملرنې غوښتونکي دي. د ورسپانې د لیکوال په نظر د اسلام په اړه د سختو دریځونو د اعمالولو په خاطر د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده تیره میاشت مولوي عبدالحکیم د مرکه چې پلاوی مشر وټاکه. نوموړی د سیاسي خبرو تجربه نه لري، خو د دې لپاره چې د طالبانو مشر خپلو پلویانو ته وښيي چې له خپلو توندو دریځونو نه په شا کیږي، هغه د خپل مرکه چې پلاوی مشر ټاکلی دی. ورسپانې ځینې پوښتنې مطرح کړې او لیکلي دي چې دا مهمې پوښتنې ځواب غواړي: آیا طالبان به انتخابات ومني؟ آیا ائتلافي حکومت مني او انتخابي ملي شورا مني؟ په وروستیو اونیو کې ځینو طالب مشرانو څرګنده کړې چې د افغانستان د راتلونکي حکومت پر راس کې یو مذهبي واکمن غواړي او که داسې نه کېږي اجرایي واک دی ولري. ورسپانه نتیجه اخلي چې د طالبانو اسلامي افکار تر ډیره له اسلامه سرچینه نه اخلي، بلکې د دوی له کلتوري باورونو نشأت اخلي. نو د سولې خبرې به ښځو ته په حکومت کې د اوسنۍ ونډې پر سر له ستونزو سره مخامخ شي او که طالبان دا او نور حقونه ونه مني، د سولې خبرې به نتیجې ته ونه رسیږي. د هیل ورسپانې د حسین حقانی په قلم د افغانستان د سولې پر پروسې انتقادي لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي چې د 15,000 طالبانو له خلاصون سره سره امریکا له افغانستان له مهال ویش سره سم د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړه ده، خو طالبان حتی اوربند ته تیار نه دي. د همداراز وایي چې ډیر شمیر خوشی شوي طالبان بیرته د جګړې میدان ته تللي چې دا د امریکا او طالبانو د موافقې سرغړونه ده، او له بلې خوا دې ډلې د ژمنې خلاف له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. د حسین حقانی په باور طالبانو ته داسې تصور پیدا شوی چې امریکایان په هر صورت وځي، نو د دې لپاره چې دا تصور ختم شي پکار ده چې خبرې ودرول شي او طالبان پر خپلو ژمنو درېدو ته مجبور شي.
په افغانستان کې د محلي پولیسو یو شمېر قومندانان د دې ځواک د منحل کېدو له اعلان وروسته خپل برخلیک ته اندېښمن دي. دوی وایي په خپلو سیمو کې له طالبانو سره کلونه کلونه جګړه کې شکیل پاتې شوي، که تشکیلات یې له منځه لاړ شي له طالبانو د طالبانو له انتقامي بریدونو سره به مخامخ شي. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
د کورنی چار وزارت ورستی اقدام ته د محلي پولیسو خبرګون د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قومندان محمد طوفان چې د شاوخوا 250 محلي پولیسو مشري کوي د کورنی چار وزارت ورستی اقدام ناسم بولي او د محلي پولیسو د برخلیک په اړه اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د کورنی چار وزارت دا ډول پریکړه د زرګونو هغو کسانو ژوند خطر سره مخ کوي چې سیمه ایزو پولیسو کې دنده ترسره کړي.
دښمنه ورته غاړه د خلکو ته مشکل ورته غاړه ده، طالب به راځي خطونه به ماتېږي، دولت تصمیم چې ده نو جانبه تصمیم ده، نو دا پکې نه دي سره چې خلک دښمنداره شي، خلک مشکل سره مواجه دي. ټول قومندانان ناراضه دي، ټول قومندانان د سیمې ناراضه دي. دا خو هېڅ امکان نه لري دغسې کار، څوک مجرم قانون ته تسلیم کړي او په دې مورې خو نه کېږي چې د اوسو په صف کې لامدم وسوي.
قومندان طوفان وایي که کورنۍ چار وزارت دغه پرېکړه کوي به د سیمو امنیت هم ټینګ کړي. نوموړي وویل د سیمه ایزو پولیسو ډیر نور قومندانان هم چې د پیژنې له وروستۍ پرېکړې سره مخالف دي. له بلې خوا په هغو سیمو کې چې سیمه ایز پولیس و ځینې اوسېدونکي د دې پولیسو له چلنده ناراضه دي. د کندوز یو اوسېدونکی غلام شان وایي سیمه ایزو پولیسو د امنیت ټینګښت کې د پام وړ رول نه دی لوبولی.
متاسفانه ستونزې دوه چنده شوي دي، دوی ته زیاتې وسلې دولت لخوا ورکړل شوي دي. موږ زیات اندېښنه لرو، محلي پولیس نه یوازې د امنیت په راوستلو کې ناکامه دي، بلکې د په لرې بانډو سیمو کې په هغه سیمو کې چې دوی فعالیت لري هلته غلاوې سړي تختونې او داسې نورې پېښې زیاتې شوي دي.
د بلخ ولایت یو اوسېدونکی مهراب هم سیمه ییز پولیس د خلکو په ځورونې تورنوي.
محلي پولیسو نه رښتیا هم خلک شکایت لري، هم خلک ځوروي، په ټولنه کې غلاوې زیاتې سي، اقتطاف او قاچاق زیات سي، نو بیا همدا لامل کېږي چې خلک طالبانو سره زړه کوي او طالبانو لیکو ته ورځي.
د دوی په خبره ډېر ځلې محلي پولیس له خلکو باج اخلي او یې مال او کورنۍ ته زیان رسوي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي طارق آریان وایي د محلي پولیسو په اړه د وی منظم چړنی ورسره د دې تشکیلاتو د لمنځوړلو پریکړه شوې ده. هغه د محلي پولیسو د سرتیرو دراتلون کې پاړه وویل ل لزر زیات محلي پولیس به په سیمه ای زوردو او شاخه لزر به په ملي پولیسو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د کورنی چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی هم تیر ورځ ویلي و چې تر راتلون کې دریو میاشتو پورې به د محلي پولیسو تشکیلات لمنځه ولاړ شي. ښاغلی اندرابی د محلي پولیسو شمیر ته په اشاره سره ویلي و چې له څلور ویشت زره محلي پولیسو ځینې به په ملي اردو کې جذب شي، پاتې نور به هم له ملي پولیسو سره یو ځای کړي او ځینې به په کور کې نول شي. محلي پولیس شاوخوا 15 کاله وړاندې په کلیوالي سیمو کې د طالبانو په ځینو ځایونو کې د داعش د نفوذ د مخنیوي په هدف جوړ شول.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ډیموکراسۍ د ملاتړ یو نړیوال سازمان فریډم هاوس وایي د کووید 19 ناروغۍ سرایت د ډیموکراسۍ کړکیچ ژور کړی دی. دا سازمان وایي کورونا حکومتونو ته پلمه په لاس ورکړې چې انتخابات لغوه کړي او د منتقدانو او رسنیو آواز غلی کړي. احمد تکل راپور لري.
فریډم هاوس په خپل وروستي راپور کې وایي چې د کووید 19 ناروغۍ سرایت د حفظ صحې په ګډون د بشري او ټولنیزو حقونو دفاع محدوده کړې ده. د فریډم هاوس یا د ازادۍ کور د دې راپور سرلیک دی کلابند د ډیموکراسي او د کووید 19 اغیز پر نړیواله ازادۍ. دا راپور د 2020 کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ مودران غاړي. فریډم هاوس د دې راپور د چمتو کولو لپاره 398 کارپوهان ګمارلي وو څو په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا د وبا په ترڅ کې د ډیموکراسۍ څرنګوالی وارزوي. د کارپوهانو د جولای له 9 د اګست تر 15 پورې کار وکړ او همداراز آنلاین نظر پوښتنې یې وکړې. د دوی په نظر پوښتنو کې د نړۍ په 105 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ وضعیت څیړل شوی دی. پر دې سربیره فریډم هاوس د چارو د نړیوالو شنونکو یوه شبکه هم چمتو کړې ده چې د نړۍ په 192 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ پر وضعیت رڼا اچولې ده. دا سازمان په خپل راپور کې وایي چې د کووید 19 ناروغۍ له پیل راهیسې د نړۍ په 80 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی او دا بدلون په هغو هیوادونو کې لا ژور دی چې د ډیموکراسۍ پر لور روان دي. په دې نظر پوښتنه کې د ګډونوالو کارپوهانو د معلوماتو له مخې په هغو هیوادو کې چې په نسبي ډول استبداد پکې دی ډیموکراسي لا سخت ضربه لیدلې ده. د فریډم هاوس د راپور لمخې په سلو کې 40 کارپوهانو اټکل کړی چې د وګړو پر سیاسي حقونو او مدني ازادیو د کورونا وایرس ناوړه اغیز به په هغو هیوادونو کې چې دوی څېړنې پکې کړي له 3 تر 5 کلونو پورې پاتې وي. هغو کارپوهانو چې د فریډم هاوس په نظر پوښتنه کې ګډون کړی دی د 4 مهمو ستونزو یادونه کړې چې لومړی د کووید 19 په اړه د معلوماتو په شریکولو کې د شفافیت نشټوالی، دوهمه فساد، دریمه د بیوزلو خلکو خوندیتوب او څلورمه له دولتي واک څخه ناوړه استفاده ده. په راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د بیان د ازادۍ په شاتک چټک کړی او لږ تر لږه په 19 هیوادونو کې د کورونا پر ضد د مبارزې په پلمه پر رسنیو محدودیتونه لګول شوې دي. د راپور له مخې په ډیری هیوادونو کې حکومتونو داسې نوي قوانین نافذ کړي چې له مخې خبریالان د کووید 19 ناروغۍ په اړه حتی پوښتنه لا نشي کولی. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې د کورونا د وبا خپرېدو ځینو حکومتونو ته دا پلمه هم پلاس ورکړې ده چې پر واک خپله ولکه لا ټینګه کړي او حتی د قضا په چارو کې د دوی دخالت ته یې لاره پرانیستې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس له نادلي ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي له افغانانو سره چل وشو، بندیان خوشی شول، نتیجه منفی وخته. ګل محمد عزیزی د هلمند لګرش کلی کې که افغانان پرشتي اصول تشمن وي اسلامي امارت ته ومني. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې پروسه کې باید ځنډ را نشي، هر څه په خپل وخت وشي ترڅو افغانان په دې پروسې باندې اعتبار او اعتماد ترلاسه کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي اول دې تر هر څه مخکې اور بند وشي. محمد قاسم ځواک لیکي له هلمند په افغانستان کې جنگونو زور اخیستی او په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي. امیر خان ایوبی له لشکرګالی کې د مختار د سیمې څخه په هلمند ولایت کې جنگونه بیخي زیات شوې دي، دا اور کم ولې نسته؟ عبدالرحمن لیکلی دی ژر تر ژره باید اور بند وشي. طالبان خو پخوا دا ویل چې موږ به د سولې له خبرو سره سم اور بند اعلان کړو. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د شتمنۍ مسله چېړو چې ډېر پیسې خوشحالي راوستی شي او کنه. خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو، لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وای د افغانستان د سولې د پلاوي شزینه غړي د شزو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. خلیل زاد پرون د افغان شزو له پلاوي سره په دوحه کې وکتل. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سرلننه پیل شو. د ناروی د سولې شورا فوجه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د سپین غر بازان لوبډله د واسین سپی لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پایلوبې ته ووته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو له لرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې د افغانانو شکیلتیا د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ کړکیچ یو ځل بیا د نړیوالو رسنیو په سر ټکیو بدل شوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار کلونه وړاندې دغه جګړې ته د خپلو وسلوالو د استولو پاړه تازه څرګندونې کړې دي. خادر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
خغل حکمتیار د کابل په وجومات کې د وینا پر مهال ویل په 1994 میلادي کال کې هغه مهال چې د پوینا ازري چارواکو ترې مرسته وغوښته، په ایران کې یو شمیر مهاجر افغانان د آذربایجان په پلوي د ارمانیانو پر ضد جګړې ته واستول. نوموړي ویل د دې ځواکونو په واستولو آذربایجان د ارمنستان پر وړاندې یو ښه وضعیت خپل کړ.
یو شمیر مجاهدین لاړه او الحمدلله ښه ډېره لویه بریا په برخه شوه. په دا لومړی ورځو کې ډېر زیات په شاه وطن بوله او د ناګورنو قرباغ ډېر سیمه ونیول. او دا مخکې تک تر هغه وخته پورې دوام وکړ چې خپل د آذربایجان مسؤلینو غوښتنه وکړه چې اوس نو مرزو له دوی سره مذاکرات وته په داسې موقعیت کې بیا مذاکرات وشول او بند باندې توافق وشو.
خو دې جګړې ته کلونه وړاندې استول شوی افغان جنگلی به دې جګړې څخه خپل روایتونه لري. اته څلويخ کلن محمد یونس چې اوس کابل کې اوسې آذربایجان ته د تلو پاړه وایي.
آذربایجان ته زما د تک اصلي هدف جهاد او ورسره د پیسو ترلاسه کول. که اوس هم زمينه راته مساعده شي زم او په آذربایجان کې د غیر مسلمانانو پر وړاندې جنگي کوم او د آذربایجان له مسلمانانو دفاع کوم.
محمد یونس په 1994 میلادي کال کې د حزب اسلامي خاله نور جنگیالی سر آذربایجان ته واستول شو. هلته پر شپک میشت له ارمانیانو سره جګړه وکړه. هغه وی هغه محل له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او له هغه ځای په یو ځنګړې لوتکه کې د 300 کسانو سره له زاهدان څخه باکو ته واستول شو. نو موړې وی له ارمانیانو سره په جګړه کې یو شمیر افغانان ووبژل شو او یو شمیر ارمانیان د دوی له خوا اسیر شول.
یکی از بچه ها بنام بشیر
ده بشیر پنوم چه ده نجراب و کل چه ارمانیان لرطانکونو سر راقل او پوموگی فیرون فیل کل زموک راکیچیانو حد سکاولا چه هدف بودی پا همدی وقت که ده هغو راکیچیانو زموک کس بشیر پا نخه کرد خو موک شاته تکو نکرد او پر اولان دی مو جگری تا دوام ور کرد
تا فامی فیارا که دارن عقم نشینی کرد.
یونس پا دی جگره که ده حزب اسلامی دی ویوڑی دلگی مشری پر غار در لودا. هغه وی کل چه آذربایجان تطل $250 ورسره و خولش پک میشت جګړې ورسته چې کل افغانستان تراغی $100 درلودل. د اسلامي حزب یو غړی همایون جریل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي هغه مهال ګلبدین حکمتیار د افغانستان صدر اعظم او د حزب د جنگیالیو د لیکت اغیز وچی ارمنستان اوربند تغړه کې خوده. د نوموړي په خبره په هغه جګړه کې د حزب له 570 کسان ووژل شول او نور ټول بیرته افغانستان ته راستانه شول. هغه وی حزب شاوخوا 5000 جنگیالي د آذربایجان په ننګ دغه هیواد د ارمنستان سره جګړې لپاره واستول او آذربایجان د دې لپاره د حزب څخه د مرستې غوښتنه کوله چې د روسانو په وخت د آذربایجان دفاع وزیر په افغانستان کې وو او د حزب د جنگیالي او جګړې لنګدی لیدلې و. د دې ټولو سره سره په تازه اقدام کې د ارمنستان د پارلمان رئیس ارارات میرزویان د ډلیز امنیت د تړون له سازمانه د افغانستان د استلو غوښتنه کړې. په دې سازمان کې تاجکستان، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، بلاروس، ازبکستان او ارمنستان غړي توب لري او افغانستان پکې د نظر رول لري. دا غوښتنه ورسره لدی وشو چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ په لانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د میزان په اومه په نګورنو قرباغ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډلیز امنیتي تړون له سازمانه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ د څرګندولو په خاطر دې افغانستان له دې تړونه وایستل شي. ونې وړاندې یو ځل بیا د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په نګورنو قرباغ کې نښتې پیل شوې چې تر اوسه دوام لري. یو شمېر هیوادونه او د اروپایي ټولنې په شمول ځینو نړیوالو سازمانونو سمدستي د دې جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
مخکې تر دې چې د غوړیا چار تفری پروګرام خپور کړو، د کور کلی په خبرونه کې په دې اړه اوریدل شي چې پیسې خوشی د چا په برخه کوي کنه یوازې پیسې بسنه نه کوي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا ډیر مادیات او دارایی د انسان په ژوند کې خوشحالي او نیکمرغي راولي؟ ولی ځین خلک د ژوند ټوله سوکالي په مادیاتو کې ویني او څنګه کولای شو چې په کمه دارایی خوشحاله ژوند وکړو؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د مخالکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
قدرمنه دوستانو، د مادیاتو او شتمنۍ ارزښت اوس ځکه ډېر شوی چې د ژوند په ډیرو برخو کې ورته ضرورت وي. په معاصره نړۍ کې د ژوندانه لومړنۍ او اکثر اسانتیاوې په مادیاتو پورې تړلې دي. همدې اړتیا ته په کتو سره خو ځکه تش لاس او سپور لستوڼی دښمن ګڼل شوی دی، اکثره خلک د خپل ژوندانه ټوله خوشحالي مادیات ګڼي او د خپل ژوند بدبختي هم د ډېرې شتمنۍ نه درلودل بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین یو له هغو ده چې وایي د پیسو نه درلودل یې سخت کړی دی.
بے پیسګی ډیر مشکلات سره مخامخ کړی ما سل مشکله سره. په کور کې خپل می مریض زیم شکر لرم، زوی می مریض ده، دوا پیسې نه لرم چې وکم، مشر زوی می بندی ده. بے پیسګی ډیر سخت ده، ډیر مشکله ده. کورونه کې د سی بی اتفاقی راغلی ده، رامنځته شوی ولی په دې چې زه خپل دا مشکلات ته چې کورم ولی نه می لور ته دوا اخیستای سم رسیدګی کوی سم، نه ښه شی ورته راوړای سم چې وی خوري، نه ښه شی ورته وروړای سم چې وای خوندي. اته د کار ګوله می چې دا نیمه نیمه خورم، پورای نسم خورای ولی قیمت ده. ټول د بی پیسو کې چې مزید ګرخونه کړم او نن سبا وخت دغه سیده چې پیسې ولري ښه قدر درکین، یا ارز څوک دی چې پاس کې نه وي چې وی نه لري، نو ذاتی نو خور غریب یو کونج کې ناست.
نو ما وړ زیاتوي که چیرې یې ډیره دارایی او شتمنی لرلای نو د ژوند ډیرې چارې به یې اسانه شوي وای او ژوند به یې له خوښیو ډک وای. د لوګر ولایت اوسیدونکي مروه چې د شتمنۍ څښتنه ده وای پیسې او شتمنۍ په ژوند کې مهم دي، خو دا خبره دوی چې ډیر شتمنۍ ژوند نیکمرغه کوي.
اونه چې یعنی خلک وایي چې پیسې ولري ژوند ته د خوشحالي ورکوي، د ما سي نه ده. زه فکر کوم یعنی پیسې انسان ته خوشحالي نه ورکوي. د دې لپاره چې هر څومره د ما هستي ډیره سوي ده، خو موږ نه د ما توقعات لوړ سوي دي. یعنی حتی تر دې پورې چې زه د افغانستان په ژوند نه خوشاله نه یم، وایم چې زه باید کوم خارجي ملک ته لاړ شم. د اولاد توقعات مې ورځ په ورځ چې زه ګورم لوړیږي. مثال وایي چې زه دا کالای نه غوندم، زه په د موټر کې نه ځم، زه په د موټر کې ځم. نو داسې په مجموع کې زه خپل ژوند خوشاله نه یم. ژوند کولو ساحات په ما باندې تنگ سوی ده، مقید سوی ده ژوند می، یعنی هغه پخوانی خوشحالی چې ما په نسبی او برابر ژوند می سیدلو ده هغه اوس زنه لرم، او یو څه ویره مشته را سره. مثال چې کله زه شهر بازار ته ځم وایم څوک می اختطاف نه کی، څوک اغله کورته می رانسی، هر محفل چې کی کدی خپلې کدی پردی، زه په جمع زلت لای نه سم وایم ځینې امنیتي ستونزې ما ته پیدا نسی، یا می اولادو ته یا می خاوند ته پیدا نسی. وایم کنه زه په ما پخوانی ژوند باندې می خوشاله یم، هغه وخت کې د ما استیو درې دومره زیات هم نه ولا، خو زه په هغه کې خوشاله وم، آرام ژوند می درلود، اپ آرام زړه باندې زوی دکیدم، اوس هغه آرامي بخید ما په ژوند کې نسته.
هغه زیاتوی چې له حد زیات شتمنی وخت نا وخت د ژوند خوشحالي اخیستلای شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 50 کلن ولی خان چې ډېر شتمنی نه لري او ژوند یې نورمال روان دی، وای ل خپل ژوند ډېر راضي دی.
چې دونه پیسې نه لرم لکه دا نور بعضی خلک چې لري، یا بزنس سنټرونه لري، یا تجارتونه لري، نو لله الحمد دومره څه لرم چې خپله روزمره ضرورتونه مې پرفکیږي. قرضدار نه یم، هغه د ژوند لومړۍ اړتیاوې هغه مې پوره دي، هغه پرې پوره کیږي، نو په خپل ژوند زه لله الحمد ډېر راضي یم. کوم خطر کوم ریسک تا نه احساسوم. هغه څو خلک چې ډېر مالدار دي یا ډېرې پیسې لري، هغوی خو تاسو پوهیږي چې څومره ناارامه دي، هغوی یو دا کوشش کوي چې څومره لرم نور هغومره پیدا کړم. بل طرف نه د اوسني شرایط چې افغانستان شرایط داسې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې لري، هغوی له امنیتي نگان هم ګواښونو سره سترګو ګواښونو سره مخامخ دي. د هغوی پرتله موږ ځان آرامه او مسؤون احساسو.
مدنی فعاله شازیه وی ساوای چې انسان باید خوشحالی په مادیاتو کې نه، بلکې په معنوياتو کې ولټوي، ځکه څوک چې خپل ټوله خوشحالی په پیسو او شتمنۍ پورې تړي، که ورسره نوي نو ژوند به ورته ډیر سخت شي.
د ژوند معنوياتو ته که ډیر سړی اهمیت ورکړي ښه به وي، خو تر ډیره حده پورې مادیات که د ژوند هر ستونزه او هر مشکل تکافو کړي رفع کړي، بیا هم هغه اړخونه نشي پوره کولی، یا هغه خوشحالۍ سړی ته نشي برخه کولی. کوم خوشحالۍ چې په معنوياتو کې نغښتي اوسي، کې د بېلګې په توګه هغه کسان چې مثلا معنوي اړخونو ته د ژوند ډېره پاملرنه کوي، خپله خوشحالي، خپله نیکبختي او خپله ارامتیا په دې کې دوی ګڼي چې مثلا نورو سره لاسنیوی وکړي، نورو ته بښنه وکړي، نورو ته تر ډېره حده مثلا هغه کړنې هغو ته ترسره کړي چې د هغو د ژوند د سهولتونو د یغو د ژوند د آرامتیا باعث وګرځي. هغه کسان چې مادیات ته ډیره توجه کوي او تل هم دې لټه کې اوسیږي چې د کوم لاره پیسې زه راغونډې کړم، راټولې کړم، چې دا خپله د دې باعث کیږي چې هغه انسان خپله روحي فشار لاندې اوسیږي او خیر نورو ته هم ونه رسیږي، او ژوند کې دی هم له هغو ښېګڼو او له هغو آرامتیاو چې یو انسان باید برخمن اوسیږي نه برخمن.
د نوموړې په خبره که شتمني زیاته وي که کمه، خو اړینه ده چې خپله خوښي په معنوياتو پورې وتړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
مشکان صفحه ما د مکرین څلورم اوسیدین کې خوشبختی په دې معنی که اوسنی شرایط کې وړې کچېرې پیسې نه وي، هغه هدفونه چې موږ لرو نشي رسېدل. مثلا هر شی په پیسې کې، مثلا ځینې خلک وایي چې نه هر کار په پیسو نه کېږي، ولې زه دې مخالف یم. ولې که موږ درس وایو، موږ ابتدا نه که شروع کړ، پوهنتون دی، مکتب دی، بیا اوس کچې مثلا ورځ پر ورځ تقاضا زیاتېږي، اوس ماستري بس اوس مطرح ده زیات، خپل غواړو که ژوند ښه وي. دا ټول موضوع په دا پیسې چرخېږي.
زمانو محمد د کابل ولایت یو تن اوسیدونکو، یوازې پیسې نه دي چې خوشبختی د انسان په ژوند کې راولي، مونږه خوشبختی کوو په سوله کې وي. پیسې د خوشبختی لامل نشي کېدلی.
نوم نثار احمد د کابل د خیر اوسیدونکو. خوشحالي په پیسو، په جایداد او په دارایي کې نه ده. خوشحالي د هر انسان خپل مربوط کیږي، نه پیسو، شتمنۍ او جایداد او دارایي پورې.
گرانو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کسان د خپل ژوند ټوله خوشحالي په ډېرې شتمنۍ پورې تړي، او څنګه کولای شو چې خپل ژوند پرته له ډېرې شتمنۍ له خوښیو ډک کړو، دا پوښتنې به ټولنپو محمد خان سلام راته ځواب کړي.
ا
ځینی خلک دغه د ژوند خوشحالی او سعادت د پیسو پورې تړلی ګڼي. ستاسو په نظر آیا رښتیا هم ټوله خوشحالي د ژوند پیسو پورې تړلې ده که څنګه؟
پیسې په ژوند کې ډېر مهم رول لري، د یو اسباب په ډول باندې د نورو تر څنګ ډېر مهم رول لرلی سوای، لیکن داسې نه ده چې ټولې خوشحالیانې په پیسو پورې تړاو لري. ډېر که داسې وي نو ډېر پیسه داره خلک باید ډېر خوشحاله وای، لیکن سرچپه ده. نن سبا چې په ټولنه کې موږ ګورو کوم کسان چې پیسې لري هغوی دومره خوشحالیانې نه لري، په ژوند کې ډېر مصروفه وي، کورنۍ فامیل دوستانو سره دومره وخت نه تیروي، نو په هغه اندازه باندې خوشحاله هم نه دي. بنان د ژوند خوشحالي په خپل انسان پورې اړه لري.
تاسو یادونه کړې چې انسان پورې اړه لري خوشحالي، څنګه یعنی ځان خوشحاله کی څوک؟
ساینس پوهان په دې برخه کې زیات نظرونه لري، خو اخیری نظر سیما اوریدلی ده. نیټفلکس یو نړیوال اورګنایزیشن دی، هغوی دا په ثبوت رسولی ده خوشحالي سي ده یو ډول درواغجن حقیقت. ته کولی سوای سي ځان خوشحاله خوشحاله معرفي کې او بل اخره خوشحاله سي. پښتو کې یو متل دی، وای ګړه ګړه وای خوله به دي خوږوي. نو دلته که چرته یو انسان ځان خوشحاله کی، یو څوک یو ډیره خوږه خبره دی ورځي ورته کی، دی دا احساس کوي چې یاره نور ډیره بهترینه ورځ ده. سار له خوبه را پات سي او وای سي الحمدلله څومره خوښسته ورځ ده، د دې ورځ به خوښسته وي. او که چرته یو بدنت نیت انسان وي، نیت په ټوله دنیا بد وي او ځان منفي فکر عادت کړی وي، هغه به همیشه خپاوی په هر څه کې بدې نیمه خوا لټوي، بد خوا بلټوي. لیکن که څوک مثبت فکر ولري او په هر شي کې خوشحالي لټوي، هغه به همیشه خوشاله وي او همیشه به خزبند ولري. افغانستان په ټوله نړۍ کې خپترین انسانان و بلل سول څخه دا ولي ځکه موږ عادت سوي هم داسې یو، موږ همیشه په یو کار کې مشکل لټو. دلته اوتومات لدې سره د نظرو سره زموږ له فکر سره خوشحالي او غم تړلې ده. که چیرې موږ غم لټو غم به وي، او که خوشحالي لټو خوشحالي به وي.
ځینې خلک بیا البته د خپل بدبختۍ یا د خپل خفګان په کورنیو کې ټول لاملونه بې پیسېګي غني وي. موږ پیسې نه لرو، موږ پیسې درلودې موږ به خوشاله ژوند درلودې، که موږ پیسې درلودې زموږ په کور کې به اتفاقي نه و، که موږ پیسې درلودې د غمونو به موږ ته نه راتلل. آیا دا هم درسته خبره ده چې د ټولو بدبختیو لامل د بې پیسېګي وګڼل شي؟
نه، دوه ډول نظرونه سته په دنیا کې. په کلي کور کې خلک داسې یو نظر لري چې پیسې څوک ولري نو هغه نشو ته لاره کوي، او ځینې خلک وایي نه چې څوک پیسې ونه لري غمجن وي هغه نشو. نو دلته اصلن دا بیا په تربیه پورې اړه لري. کسان اکثره کسان پیسې لري لیکن دی غوی ذهن مسکین وي، دی غوی ذهن بی پیسو وي. ډیر کسان دی پیسې نه لري لیکن دی غوی خیال کرکټر او دی غوی هغه عادت سي دی هغه دی پیسې دار خلګو دی. نو دلته مهمه دا ده چې څنګه ژوند کوي، څنګه فکر لري. مهم دا ده چې څه چورت وای، په کوم ډول باندې ژوند کوي. نو یوازې دی پیسو درلودل او نه درلودل معیار نه دی، دلته فکر مهم ده چې څه ډول فکر کوي.
څنګه کولای شو چې په لګو پیسو خوشاله ژوند ولرو؟
خوشاله ژوند مخته مو تاسو خبري ور باندې وکړلې چې په انسان پورې اړه لري. په کومو پیسو باندې هغه وخت مو خوشاله اوسېدلای سوې سیمو ځانونه خوشاله ځانونه قانی کو، او کومو قانی نه وو او همیشه د تشويش را سره وي سی ولا ما سره کمی پیسې دي، نو هغه وخت مو خوشاله کېدای نه سوې، او کله مو خپایو زموږ ذهن به کار نه کوي، او چې ذهن مو کار ونه کوي پیسې لاسته نه سوې راوړي. نو انسان باید په هر حالت کې شکرګزار وي او بل اخره قانی اوسي تر څو خوشاله ژوند ولرو. خوشحال ژوند بیرته د دې لپاره سي ذهني سالم وي، غو فکر سم وي تر څو ښه کار وکولای شي.
قدرمنو اوریدونکو، لخبرونه مو څه زده کړل؟ آیا د خوشاله ژوند لپاره ډیر مادیات مهم دي او که مانویات؟ خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باکس شمیره مو ده 4 لس 1 اویا. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. د سولې خبرې روانې دي، خو ځینې په خوته تیږي ورچوي چې وزنډیږي. هر سړی خپل غم اخیستی، له چا سره د قدرت او څوکۍ غم دی او له چا سره د پیسو او شتمنۍ. د خپرونې په پیل کې د بسوګۍ شمسو یو دوه خبرونه دراوروي.
زیاتې نو اوس پام وکړئ خبرونو ته.
د سلم یوزي امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. زیاتینو والی صاحب شیرین دل خان تیره ورځ هم د خپلو ساتونکو تشریفاتي قطعه وکتله او معاینه یې کړه. زیاتینو د خبرونو توصیل در په در آژانس خبر را کوي چې زیاتینو د سلم یوزي امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. زیاتینو خبر زیاتوي چې نوموړی غل وروسته له هغه ونیول شو چې زیاتینو غوښتل یې غلا کړی موټر له ښاره وباسي او زیاتینو وتښتوي. امنیتي ځواکونو زیاتینو له ژرینې اخیستلو وروسته نیول شوی موټر په خپل خاوان او زیاتینو غل یې په خپل کور وسپاره. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې زیاتینو ویل شوي دي چې والي شیرین دل خان تېره ورځ هم د خپلو باډیګاردانو د تشریفاتو قطعه معاینه کړه. زیاتینو خبر زیاتوي چې په دغه وخت کې یو باډیګارد له ځانه سره زیاتینو د خولې موزی غږاوه او والي صاحب د تشریفاتو قطعه معاینه کوله. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې والي صاحبان هره ورځ دغه کار کوي ځکه چې بل کار نشته چې ویکي او زیاتینو والي صاحبان وایي چې زیاتینو نه فنډ شته او نه هم زیاتینو بودجه چې کوم د رغونې کار پرې وکړي. زیاتینو هغه د ماما خبره مې د خبرونو بیخ هسې خوشې چټي.
اوس دغه د ناکامۍ او کامیابۍ کیسه هم واورئ. هر څوک خپله ستونزه لري لکه داسې.
غوټۍ ضرور چیرته دی؟
څه دی کوو پلاره؟
خبر شوم چې په کانکور کې ناکام شوی دی، چې دا رښتیا ده او که دروغ؟
رښتیا ده پلاره.
ولې څه بله وهلی و چې ناکام شو؟ قوارې ته خو یې چې ګوري ته به وایي چې همدا اوس یې له انګلینډ نه ماستري راوړې ده.
کاشکې بریالیتوب په قواره وای، ورور به مې حتمان اوس عمومي اول نمره و.
اوس ووایه چې څه وکړو، ټولې خوارۍ او لګښتونه مو اوبو یوړل.
زه پلاره ضرور د ژوندی وي، له لوږې به نه مړ کېږي.
او لورې په خلکو کې وشرمولم، د روپۍ زوی کامیاب دی او دی ناکام.
پلاره پرېږده یې، هغه دی له شرمه اوس کور ته نشي راتلی.
ته د ما شته او پیسې وګوره او د ده بېغیرتي. بېغیرت انسان.
کاشکې نه وای پیدا شوی، بیا چې خدای پاک زوی راکاوه نوشته بیا م ورسره راکړی و.
تورې ولې ژاړې؟ خیرت خو دی؟
لورې مه مې پوښته چې زړه مې چووي.
ولې څه خبره ده؟
عجب ګل دې، ته پانځي ته کامیاب شوی.
نو دا خو بیا د خوشحالۍ خبره ده، ولې ژاړې ورته؟
ته څه خبره یې، څنګه به نه ورته ژاړم؟
که اوس لکه د ما ورور سره غوندې ناکام وی څه به دې کوو؟ ته شکر هم نه باسې.
کاشکې د تا د ورور په ځای ناکام شوی وای، ارمان به مې نه و.
وی دا څه وایې؟
رښتیا وایم، څه به یې کوم چې کامیاب شو؟ اوس دومره پیسې نه لرو چې وری کمه او هغه خوارکی هلته خالي چای او ډوډۍ پې وخوري.
ولې لیلیه نه لري؟
نه کنه، وای د ما کامیابه زویه، کاشکې نه وای کامیابه شوی.
و د ما ناکامه وروره. کاشکې د روپۍ ترور د زوی په ځای ته کامیاب شوی وای.
وای د ما کامیابه زویه،
وای د ما ناکامه وروره.
اوس دغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو را لیږلی او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
لیکونه را واخلم؟
او را واخله
فیلسوف صاحب. یوه پوښتنه درنه وکړم.
اوکه.
په ژوند کې مین سوی یا کنه؟
او خو ډیر کاله مخکې.
په چا؟
په یوې غوا.
په غوا؟
او ولې په تعجب کې شوې؟ ډیره ښایسته او قیمتي غوا وه، خو یې ویښته اوږده لکۍ، واړه نیغ نیغ کرونه او یوه غیږ غلانځ.
نو په غوا ته څه لپاره مین سوې؟
د شیدو لپاره. ما ویل ښې شیدې به کوي. د ذات لپاره. ما ویل ښه ښایسته خوسیان او خوسیانې به راته وزیږوي او ښې پیسې به شي راته.
ښه د دې لپاره.
او که تا هم لیدلې وه نو په مینې دې دومره ښایسته وه.
فیلسوف صاحب، زه ترې وېرېږم.
ولې؟ کوم وخت یې وهلې؟
نه، هسې یې له قوارې وېرېږم.
اخخا، نو لیک ولوله.
فیلسوف صاحب، دغه لیک زموږ اوریدونکي له اشخیلو نه رالېږلی دی او داسې لیکلي.
اخا، څه یې لیکلي؟
هغه وایي چې نوم یې ډی آر دی او په ټی پي باندې مین یم. ټی پي د ما د ترو لور ده.
اخا.
او ډی آر وایي چې هر وخت به د ټی پي لپاره د ترو کور ته وتلم او د ټی پي د دننه به مې کول او بیا مې ټی پي ته د خپل زړه حال ووایه چې در باندې مین یم. ټی پي ډېره خوشحاله سوه او راته ویې ویله چې زه هم مینه درسره لرم. په دې ډول به مو هر وخت یو بل ته د زړه رازونه ویل او خوشحاله ژوند مو درلود. خو یو ناڅاپه زموږ له مینې د ټی پي ورور وای خبر سو او زه یې کور ته له ورتلو منع کړم.
اخا، جالبه کیسه ده، وایه.
و فیلسوف صاحب.
اخا، نو بیا څه وشول؟
فیلسوف صاحب، ډی آر وایي چې له هغه وروسته د هغوی د ګاونډي زید کور ته ورتلم او د زیدوی د کور د دیوالونو لسرونه به مې د ټی پي د دننه کول. زید مې ملګری وو او د دواړو رازونه هم سره شریک وو. خو بدبختي دا وه چې څه وخت وروسته د زید مور افرا باندې پوه سوه او زه یې کور ته له ورتلو نه منع کړم او ویل یې چې تاسې موږ خپل ګاونډۍ ته شرموي. له هغه وروسته مې ماما ډبلیو این د ټی پي د ریبارۍ لپاره هغوی کور ته ورولېږه. خو د ټی پي ورور وای انکار وکړ او ویل یې چې هېڅکله هم خپله خور دته نور کوم. اوس تاسې مشوره راکړئ چې ټی پي ووژنم که وای او که خپل ځان.
ټی پي ګوله، داسې کار وکړه.
فیلسوف صاحب، ټی پي نه، ډی آر.
هو بخا، سر مې ګنګ شو. موږ فیلسوفان چې په هر څه کې ډیر غور وکړو نو بیا سر بداله شو او هر څه مو چې له خولې ووتل وزي. څوک دې نه رانه خفه کیږي؟
نه فیلسوف صاحب، نه درنه خفه کیږي. اوس خو خلک ان ځان ته شکنځل هم کوي، څوک یې په کیسه کې نه کیږي.
خیر یو سی، نو ډی پی ګوله، ما ځان وژنه، ما ټی پی وژنه او نه هم وای. لاړ شه په کومه بله سی ای او یا هم جی باندې مین شه. په دنیا کې خو یوازې همدا ټی پی نه ده، سی پی هم شته، ای جی هم شته او کیو این هم شته. اسانه لاره یې دا ده چې په کوم واده کې له کوم سوري نه د ښځو سالون ته ور وګوره، په ډېرو به مین شي. ځکه په واده کې له هر انجنۍ نه کترینا او مدوبالا جوړه شوې وي، په اسانه سړی پی مینېږي.
فیلسوف صاحب، دغه بل لیک هم د کوم مین دی، را واخلم.
ته خو یې ولوله چې په ده څه شوي دي.
دغه بل لیک نون نون واوره لېږلی دی او وایي چې 8 کلنه یم.
یعنی چې نجلۍ ده؟
هو، هغه لیکي چې په دال دال کاپ باندې مینه یم او هېڅ مې زړه نه ورڅه صبرېږي. او له نیکه مرغه چې ډېر ژر مې د دال دال کاپ توجه ځان ته راواړوله او راباندې مین مې کړ. خو زموږ ګاونډۍ ټویرې هم په دال دال کاپ باندې مینه ده او د دې بدبختي عمر د 10 کلونو دی، نو ځکه یې ژر د دال دال کاپ پاملرنه خپلې خوا ته واړوله. اوس څه وکړم چې د دال دال کاپ زړه راسته راوړم؟
دا هماغه د ډی آر کیسه ده. هلته د نجلۍ ورور منځته شو او دلته بل نجلۍ. نه پوهېږم چې سړی څه ورته ووایي. که ورته ووایم چې زړه دې صبر کا، نو دا خو به یې مور هم ورته ویلي وي. او که ورته ووایم چې دوی ریته کوم بل ښایسته هلک پیدا کړه چې پاملرنه یې ځان ته واړوي نو دا به هم ګرانه وي.
نو څه وکړې؟
فیسبوک ته دې شي، خامخا به یې کوم حل راوباسي. اوس خو د هر څه حل په فیسبوک کې پیدا کیږي. موږ فیلسوفان څوک د شلغمو په تول هم نه اخلي، هسې هم خپلې خولې شرمولي یو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، ستاره امینی، صادق سپینغر، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.